یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلام سره با ظاهر ام پی یو استودیو ته شرخلاست. په دې خپرونه کې به مو کابل ته د زلمی خلیلزاد د بیا راتګ خبر کړو. کابل ته د پاکستان د ملي جرګې د مشر الوتکې ناستې ته د نه اجازې په غبرګون کې د افغانستان ولسي جرګې امنیتي چارواکي ورغوښتي.
دفاع وزارت سرپرست ده، کورنۍ چارو وزارت سرپرست ده، د ملي امنیت رئیس ده.
کابل د روژې په درشل کې د خوړو د بیو لوړوالی او د امنیت اندېښنې. د ایران او نړیوالو قدرتونو د پرونیو خبرو جزئیات او نور په دې یو ساعت خبرونه کې خولمړی خبرونه.
د هرات تورغونډۍ پر لوی لار د ګازو په تاسیساتو کې اور لګیدلې. افغان ځواکونو شپږ میاشتې وروسته د کندهار ارغنداب ولسوالۍ له طالبانو ونیوله. او په هند کې څه باندې پنځه میاشتې وروسته یو ځل بیا د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوې. د خبرونو تفصیل. په هرات کې د سمیزو چارواکو په وینا د هرات تورغونډۍ د لوی لارې په اوږدو د ګازو په تاسیساتو کې اور لګیدلی دی. د هرات ولی سید وحید قتالي وایي اطفایه د کمر کلاخ سیمې ته چې اور پکې لګیدلی دی استول شوې ده، او د 201 زفر قولي اردو اطفایه هم سیمې ته حرکت کړی دی. تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د هرات د رسنیو مسؤلې زینب محسنی وویل چې د دې پیښې له امله د هرات ښار په ځینو سیمو کې برېښنا قطع شوې ده. په کندهار کې چارواکي د ارغنداب د ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. طالبانو تیر کال د تلې په میاشت کې پر دې ولسوالۍ برید وکړ. د تیرو شپږو میاشتو په ترڅ کې د جګړې پر مهال د اوښتو زیانونو په اړه د ارغنداب ولسوال محمد شریف رسولي ازادي راډیو ته وویل
د 200 په شاوخوا کې پلچکان په مجموع کې د منځه تللي دي. دوه غټ پلونه، دوه مسجدونه ویجاړ شوي دي، او شپږ مکتبه تخریب شوي دي. نور نو د خلکو کورونه په مجموع کې کووایو په سلو کورو کې د کلي کې دېرش کوره پاتې او یا ټوله تخریب دي.
طالبانو تر اوسه د افغان ځواکونو له لورې د ارغنداب ولسوالۍ د بیرته نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې هغه لوی پل بیرته وصل شو چې وړ مش په وسلوالو مخالفانو په بمونو الوسولی و. دغه پل د کابل جلال آباد پر دویم لوی سړک جوړ شوی و چې د څو ولسوالیو لار پرې سپره وه. د ننګرهار ولی ضیاءالحق قمرخیل ازادي راډیو ته وویل پرون د ورځې په ترڅ کې خلک د پله د ورانۍ له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ و.
د افغانستان دښمنانو د سره رود ولسوالۍ د فتح آباد په سیمه کې هغه پل چک چې په عمومي سرک وو او دغه سرک درې ولسوالۍ سره وصلی متاسفانه په بمونو والوځول او کاملا یې له منځه ویوړ. موږ خوشبختانه وتوانېدلو د موقت په ډول باندې هغه جوړ کړو، او انشاءالله که خدای کول په څو ورځې کې به اساسي جوړ سي.
طالبانو د دغه پله د ورانولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل د اوسیدونکو د لګښت بیلونه یې له دوه میاشتني سیستم نه یوې میاشتني ته واړول. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدي ازادي راډیو ته وویل چې دا ګام یې د خلکو له پرلهپسې غوښتنې وروسته اخیستی، او په خبرې د 1400 کال له پیله دا چاره د تطبیق وړ ده.
کال د پیل څخه دا به د کابل په رهایشي سیمو کې تطبیق کړی شي، او په راتلونکي نږدې وختو کې به نورو غټو ولایتو ته هم وغځیږي. دا به د اقتصادي له اړخه تر 50% پورې درنو مشترکینو ته د بل په تحویلولو کې کمښت راولي.
د پلازمینې کابل او شاوخوا ولایتونو برېښنا تر ډیره د افغانستان له دو شمالي ګاونډیو ازبکستان او تاجکستان څخه واردېږي شي، چې وخت ناوخت خلک د پرچاوي په اړه هم شکایتونه کوي. هند خبر ورکړ چې د کورونا وبا مثبتې پیښې او د دې ناروغۍ د قربانیانو شمیره وروسته له څه باندې پنځه میاشتو یو ځل بیا اوج ته رسېدلې ده. په هند کې د مارچ له وروستیو راپدې خوا تر 1 میلیون ډېر کسان په کورونا اخته شوي دي، او ورځني تلفات تر 1500 اوړي. مرکزی حکومت هڅه کوي چې د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره له ټول بند څخه ډډه وشي، خو یو شمېر ایالتونو په خپله بندیزونه لګولي دي. په مهاراشترا ایالت او مرکز ممبئی کې سرلننه رستورانونه بند شوي، او په عامه ځایونو کې باید تر 500 کسان ډیر یو ځای نشي. دغه ایالت چې 125 میلیون نفوس لري د اونۍ د پای یعنی شنبی او یک شنبی ورځو دا بندیزونه به د اپریل تر اخره ادامه پیدا کړي. په دې ایالت کې به خلک د اونۍ د پای په ورځو کې یوازې د دې اجازه لري چې د خوراکي موادو او د درملو د اخیستو لپاره له کورونو ووسي. په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو د غونډو لومړی پړاو پرون له پرمختګ پرته پای ته ورسید، خو ډیپلوماتانو دا څلور ورځنۍ غونډې ګټورې وبللې. اروپایي ټولنه د دې خبرو کوربه توب کوي او هڅه یې دا ده چې د امریکا متحده ایالاتونه او ایران بیرته د 2015 کال د اټومي تړون ژمنې پر ځای کړي. د امریکا او ایران ډیپلوماتانو د دې غونډو پر مهال مخامخ خبرې سره ونه کړې، خو د اټومي تړون د نورو خواوو بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیا استازیو له ایراني لوري سره د شته اختلافاتو پر سر خبرې وکړې. د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له دې تړون څخه بهر شو او پر ایران نور سخت بندیزونه ولګول. دوه کاري ډلې جوړ شوې دي چې یوه هڅه کوي چې واشنگتن وهڅوي چې بندیزونه لرې کړي او بله ډله ایران هڅوي چې د تړون ژمنې پر ځای کړي. او روسي خبر ده چې انټرپول یا نړیوال پولیس وای په اروپا او افریقا کې 150 تنه نیولي او د انساني قاچاق 500 قربانیان ژغورل دي. د انټرپول په وینا دا پراخ عملیات د قانون د تنفیذ نړیوال ادارې لخوا چې مرکز یې په فرانسې کې دی ترسره شوی دی. دوی وایي نیول شوي کسان د انسانانو په قاچاق، ناقانونه کډوالۍ، د اسنادو په جال او د نشه یي توکو اړوند جرمونو باندې تورن دي. نړیوال پولیس وایي دغو تورنو کسانو کې د سودان، اسپانیا او چین اتباع شامل دي.
خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. دوستانو په دې خبرونه کې بیلابیل مطالب لرو، خو خبرونه به د امریکا د ځانګړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په سفر پیل کړ چې کابل ته رسیدلی دی او ټاکل شوی د افغان حکومت له مشرانو سره وګوري. په افغان حکومت کې وی سرچینې د خبره ازادي رادیو ته تایید کړې ده. نور جزئیات به زموږ همکار څخه واخلم چې هم د اوس له کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کړ شو در سره. بله، خبرونه ته شرغ لی اتاسی اوریدونکو ته د شغلي خلیلزاد سفر نور جزئیات شریکي.
د افغان سول لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی. یو با خبره سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نوم یې وښتل شي، ازادي راډیو ته ویل زلمی خلیلزاد نن سهار کابل ته رسیدلی دی. د سرچینې په خبره په پام کې ده چې ښاغلی خلیلزاد د حکومت له مشرانو محمد اشرف غنی او عبدالله سره وویني. په افغان حکومت کې وی سرچینې د زلمی خلیلزاد د راتګ خبره تایید کړې ده. د سرچینو په حواله نیم سات وړاندې یعنی نیمو بجو په سپیدار مانی کې د زلمی خلیلزاد او مصالحه علي شورا د غړو ترمنځ ناشته پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د حمل پاتلسمه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې زلمی خلیلزاد راتلونکي اونۍ کابل ته راځي تر څو د سولې پورې اړوند مسایلو باندې هر اړخیز بحثونه وشي. خلیلزاد داسې مهال کابل ته سفر کوي چې اټکل شوی و نن د مصالحه علي شورا د طرحو د توحید لپاره د ځانګړي شوی کمیټې لخوا وروستۍ طرحه د حکومت مشرتابه ته وړاندې شي. خو په مصالحه علي شورا کې وي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا طرحه لیګل ثبات ځنډول شوی دی. تیر ورځ افغان حکومت د سولې پاړه د سیاسي ګوندونو حکومت او ملي مصالحه علي شورا شپږ دیرش طرحې له ارزولو وروسته یوه واحده طرحه چمتو کړې. له دې وړاندې د مصالحه علي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویلي وو چې په یادو طرحو کې د جمهور رئیس غنی لخوا چمتو شوې طرحه هم شامله وه. په داسې حال کې چې د افغان سولې پاړه د ترکیې ناستې ته یوه اونۍ پاتې، تر اوسه افغان حکومت او د مصالحه علي شورا یادې ناستې ته د خپلې طرحې کارونه نه دي بشپړ کړي. د راپورونو پر بنسټ په ترکیې کې د افغان سولې اړوند ناسته د پری پښپړسم تر سره شي، خو تر دې دمه کوم لوري رسمي څه نه دی ویلي. بلې فریبجانی،
ډیره زیاته مننه کوم. زما همکارول کابل څخه جزئیات راکول شي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی دی او دا مهال د سولې د خبرو پر جزئیاتو باندې له افغان مشرانو سره په خبرو بوختي. تر ویلاندې وقفې د خبرونې دوام ترځو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. د ولسی جرګې چارواکو افغانستان ته د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر د الوتکې ناستې نه اجازه لامل امنیتي چارواکي غوښتي دي. د دې جرګې د درلنشا مشر عبدالقادر اجازه وایي چې نن به په دې ناستې کې د اسد قیصر او مل پلاوی د الوتکې د ناستې نه اجازه اصلي لامل څرګند شي. مخکې امنیتي مسؤلینو او د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي د الوتکې د ناستې د نه اجازه لامل امنیتي ستونزې بللې وې. په دې اړه نور جزئیات زما همکار له کابل راکوي چې هم د اوس سره د ټلیفون پر کښه ده. بله خبرونه ته شراغلی
مننه. د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر چې د تیرې پنجشنبې په ورځ له شپږ کسي زمان پلاوي سره تر کابل راغلی و، خو الوتکې ته د ناستې اجازه ونه سوه. افغان حکومت وړاندې د نوموړي الوتکې ته د نه اجازې لامل امنیتي ستونزې بللې وې، خو نن شنبه د افغانستان د ولسي جرګې مشر او اداري پلاوي افغان امنیتي مسؤلین وضاحت ته وربللي چې د اسد قیصر الوتکې ته د نه اجازې اړوند معلومات پر سر شریک کړي. د ولسي جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دفاع وزارت سرپرست ده، د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ده، د ملي امنیت رئیس ده، او د ملکی هوانورده عمومي ریاست مسؤولین دي. سره د حامد کرزی هوایی ډګر مسؤولین نن یولس بجې دعوت شوي دي. په دې حق لپاره پوښتنه تینه کیږي چې څه مسله وه چې تیاره واپس لاړه.
لکه څنګه چې ښاغلی ځاځي وویل، یوولس بجې ټاکل شوې وه چې دوی ناسته و، خو لا هم معلومات نشته چې امنیتي مسؤولین دوی ته ورغلي دي او وضاحت یې ورکړی که نه. وړاندې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر سرحدي قوماندان محمد ریاض آریان ازادي راډیو ته ویلي وه چې د پنجشنبې په ورځ سهار مهال چې یوه ډله په دغه ډګر کې پر ساختماني چارو بوخته وه، چاودېدونکي ټوکې موندلي وه، او په خبره یې دوی هم د ګواښ له امله ټولې الوتنې او ناستې وځنډولې. د پاکستان د پارلمان مشر اسد قیصر خپل هیواد ته له بیرته ستنېدو وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له افغانستان سره اړیکې ارزښتمنې دي. افغانستان ته مې سفر د امنیتي ستونزو له امله وځنډول سه. کله چې امنیت وازه خاصی زه به بیرته افغانستان ته ولاړ سم. پاکستان به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره وړاندې ویلي چې د ښاغلي قیصر سفر به بیرته له سره تنظیم شي. بله فربجانی،
ډېر زیاته مننه کوم. دوستانو، د افغانستان د ولسي جرګې د ترندونو په اړه مو واورېدل چې د افغانستان امنیتي چارواکي وربللي دي چې معلومه کړي چې ولې د پاکستان د پارلمان د رئیس الوتکې ناستې ته اجازه نه ده ورکړل شوې. زموږ خبرونه ادامه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د وروسته په خبرونه کې نور راپور نه هم لرو، خو دا مهال به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد غوریانی او د زعفرانو سکتور ترمنځ درېمه ناسته نن په هرات کې ترسره شوه. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد غوریانی په پرانیست غونډه کې ټینګار وکړ چې وزارت د زعفرانو لپاره د نړیوال مارکیټ د برابرولو او بیلابیلو نندارتونونو په جوړولو بوخت دی. نوموړي وویل د افغانستان د سوداګرۍ د ودې ګروپ د دغه وزارت تر مشرۍ لاندې کار کوي او د نړیوال سازمان په مالی او تخنیکی ملاتړ له کورونا وروسته د سوداګرۍ حالت مطالعه کوي. ښاغلی غوریانی زیاته کړه چې د دې کاري ډلې اصلي هدف دا دی چې د هیواد د سوداګرۍ له لارې فرصتونه برابر شي او شته ننګونې وارزول شي او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه لوړه شي. په افغانستان کې په تیر لمریز کال کې نږدې 2500 ټنه شات تولید شوی دی. د کرنی او بولګولو او مالداري وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي روري ته ویل چې د وزارت د معلوماتو او احصایي ریاست شمیرې ښیي چې په 1999 لمریز کال کې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې 2499 میټریک ټنه شات تولید شوی دی. نوموړي ویل پکتیا د 899 ټنه شاتو په تولید سره لومړی ځای خپل کړی او وروسته د ننګرهار ولایت د 1500 ټنه شاتو په تولید سره او خوست د 1416 ټنو په تولید سره د هیواد د شاتو تر ټولو لوی تولیدونکي ولایتونه دي. همدارنګه هرات، لغمان، بدخشان، کندوز او بامیان هم د شاتو د تولید په برخه کې د لویو تولیدونکو ولایتونو په ډله کې راځي. په هیواد کې د شاتو مچیو روزنې 6255 فارمونه شته دي چې ډیری یې د بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندوز، دایکندي، بامیان، لوګر، سرپل، فراه، میدان وردګ، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست ولایتونو کې دي. بادغیس د 222 فارمونو، هرات د 593، پکتیا د 550 او بدخشان د شاتو مچیو د 526 فارمونو په درلودو سره د شاتو مچیو روزنې د فارمونو په برخه کې د جدول په سر کې ځای لري. د شاتو مچیو روزنه په افغانستان کې د یو ښه عاید لرونکي دندې په توګه د پراختیا په حال کې ده چې محصولات یې ښه کورني او بهرني بازار لري. په کورنیو بازارونو کې د شاتو نوعیت ته په کتو یو کیلو خالص شات له 1500 تر 2000 افغانیو خرڅېږي. دا په داسې حال کې ده چې په 1999 کال کې د شاتو د تولید کچه 2000 ټنه وه چې دا شمیره په 1999 کال کې 390 ټنو ته زیاتوالی لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې لسنی او بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 105 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1390 افغانۍ.
دوستانو د اقتصادي خبرونو د غرض نور خبرونو راپورونه او تحلیلونه کولای سي د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولي او په ژوندۍ باندې واوري. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور. اوس هم یو نړیواله موضوع د اروپایي اتحادیې په منځګړیتوب د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې پرون پای ته ورسېدې. په دې خبرو کې امریکا مستقیم ګډون نه درلود. راپورونه وایي چې ایران د هغو ټولو بندیزونو د لری کېدو غوښتنه کوي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشري په دوره کې پر دغه هیواد لګ ولسوی. خو امریکا بیا وایي یوازې هغه بندیزونه لري کوي چې له اټومي موافقې سره په ټکر کوي. اسمت سروان نور جزئیات راکوي.
د ایران د اټومي موافقې د ګډ کمیسیون غونډه د ایران او په دې موافقه کې د پاتې شاملو هیوادونو د استازو په ګډون پرون جمعه په ویانا کې پای ته ورسېده. په دې خبرو کې چې څلور ورځې دوام وکړ، د ایران ترڅنګ د جرمني، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او اروپایي اتحادیې ډیپلوماتانو برخه لرله. امریکا هم په غیر مستقیم ډول د ویانا په غونډه کې ګډون درلود او اروپایي ډیپلوماټانو د خپلو خبرو له حاله امریکایان خبرول. پرون د امریکا د بندنوی چارو وزارت دوه چارواکي وویل د ایران له لوري پر دې ټینګار چې هغه ټول بندیزونه دي ورڅخه لیرې شي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې پرې لګېدلې کېدای شي د اټومي موافقې د احیا لپاره جوړجاړی له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ټینګار کړی چې امریکا چمتو ده هغه بندیزونه لرې کړي چې له اټومي موافقې سره په ټکر کې دي، خو مشروع بندیزونه به لا هم دوام لري. د دا خبره د ایرانی چارواکو د دې ټینګار په ځواب کې وکړه چې د ټرمپ د حکومت په محل ټول لګول شوي بندیزونه دي لرې شي. دغه امریکایي چارواکي وویل د ایران دا ډول اصرار کړی شي د اټومي موافقې د بیرته احیا کولو پر سر خبرې له خنډ سره مخامخ کړي. په همدې حال کې د ایران د بندنوی چارو وزارت ویندوی عباس عراقچی پرون د ویانا د خبرو د نتیجې په اړه وویل تر اوسه داسې نتیجې ته نه دي رسیدلي چې سم لوری وټاکي. د ایران مرکچی همداراز وویل د دوی دریز داده چې د ټرمپ د حکومت په دوره کې پر ایران ټول لګول شوي بندیزونه دي لرې شي. دا خبرې د اروپایي اتحادیې په منځګړتوب کېږي. له بلې خوا د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون جمعه خپلو غړیو ته په یوه راپور کې ویلي چې ایران په یوه تازه اقدام کې د اټومي موافقې په چوکاټ کې له خپلو ژمنو نوره سرغړونه کړې ده. ریوټرز وایي د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور د ایران او لویدیځو هیوادونو ترمنځ کړکېچ نور هم زیاتولی شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
زموږ خلزادې رادیو اوري بیرته به افغانستان ته راوګرځو. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ چارواکي وایي دغه ولسوالۍ له شاو خوشپژو میاشتو جګړو وروسته پرون د جمعې پر ورځ د وسلوالو طالبانو څخه پاک سوه، خو لارې او کوڅې لا هم په ماینونو پوښلې دي. بلخوا د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د جمعې پر ورځ یې لا هم د دې ولسوالۍ په یو شمېر کلیو کې د ډزو او چاودنو ږغونه اورېدلی دي. په دې اړه په امو کې د راپورته
د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال انجینر محمد شریف رسولی وایي دغه ولسوالۍ له شاوخوا شپږ میاشتو وروسته د وسلوالو طالبانو د شتون څخه پاکه سوې. د ولسوال په وینا دا مهال افغان امنیتي ځواکونو په سیمه کې د ماینونو د شنډولو لپاره عملیات پیل کړي.
د امنیتي ځواکونو د دې د راپور په اساس باندې د تابین لاره چې د ولسوالۍ مرکز دا غاړي سره مشلي مکمل دولت په لاس کې دي. د تابین څخه وروسته د شاتوري خانګرداب شمال طرف ټول دولت پلاستیک
د شاغلی رسولی په وینا د ارغنداب ولسوالۍ په جګړه کې د ځانې زیات ترڅنګ سلګونه عمل منفی ځایونه او د اویا فیصد ملکي خلکو کورونه تخریب سوي. د نوموړي په خبره په تخریب سوو عمل منفی ځایونو کې د دوو لویو پلونو په شمول 200 پلچکونه، شپږ ښوونځي او دوه مسجدونه شامل دي.
ملکي خلکو ته زیات تاوانونه ورسېدل او د دې ترڅنګ هغه عمل منفی پروژې یا ساحې تعمیرونه لکه مکاتب او پلچکان او پلونه دا د مابین څخه وړاندې پلچکان که ووایو د 200 په شاوخوا کې پلچکان په مجموع کې د منځه تللي دوه غټ پلونه، دوه مسجدونه ویجاړ شوي دي او شپږ مکتبه تخریب شوي دي. نور نو د خلکو کورونه په مجموع کې که ووایو په سلو کورو کې په کلي کې 10 کوره پاتې یا بیا ټوله تخریب دي سر شوي دي نړیدلی.
ارغنداب د کندهار زراعتي ولسوالۍ ده چې د انارو لاړخه نړیوال شهرت لري. پر دغه ولسوالۍ د تیر کال په میزان میاشت کې د انارو د حاصلاتو راټولولو پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا حمله وسوه. بلخوا د ارغنداب د ناګهان او منارې سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي د جمعې په ورځ یې لا هم د دې ولسوالۍ په یو شمېر کلیو کې د ډزو او چاودنو ږغونه اورېدلي.
حالات خو نو داسې اضطراري حالات دي وروره، دا جنګ و د دغه حالات دي خامخان یاره خو دا سار دلته پر دغه ځای تابین کې لا سار جنګ و دالته ګوره یو شی وورې اخیستی و دوجه وسم ولاړېدي او څوک نور پرېږدي چې ورشي معلومات. پرون داسې پلا لارې لاس ول داسې تر 9 بجو پورې خلک داسې وراوستل، هغه بېرته دلته تیارې راغلې بمبار وکړه نو بېرته لاس سره بند
وروره. د خلکو وطنونه خراب شوي، کورونه خراب شوي دي، سرایونه نړېدلي دي، دا اوس هم جنګ چالانه بیا دی. نو د مسلمانانو کورکښتنو کورونه ګرد خراب شوي دي، نه چا پوښتنه کړې ده چې ته څنګه سوې، ته څنګه نسولې یا وږی یا تږی.
د ارغنداب ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس حاجي محمد له حکومته غواړي چې د ارغنداب جګړه ز پولیسو سیمو ته مرستې ورسوي. د حاجي محمد په وینا ډېری خلک چې په یوه جوړه جامو کې له خپلو کورونو وتلي وه کورونه باغونه او ویالې تخریب سوي دي.
در غنده او خلک ډیر خورسوله، ډیر دربدرسوله په دې 50 کال چې د سپینډورو د خلک څخه مو راوړې دي. پر غنده باندې دا سیالات نه دی راغلي. د دغه درڅنګ چې در غنده خلک ټوک ټوک سوله، ستړي سوله، باغونه د وچېدو په حالت کې دي. خو بیا هم دولت په دغه اندازه توجه نه ده کړې در غنده خلکو ته. خلک ټوک ټوک دي، خلک دربدر دي، سراینه نه لري، په یوه جوړه کالو کې راوتلي دي. 15 کاله دا 12 کاله لا سره وړنې مو د خاورو سره خاورې سولې، کورونه مو ونړېدله، باغونه د وچېدو په حالت کې دي، ولې خرابې دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د ارغنداب ولسوالۍ د نیول کېدو په اړه د ځایي چارواکو د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. چارواکي وایي د سیمې خلکو ته به تر 2 ورځو تصفیوي عملیات وروسته کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پر منځنۍ څپه 12.8 او د غرز د افغانستان په څو لوی ښارونو کې د اف ام پر 3.15 څپه خبرونه لري. اوس په کابل تورسو. په کابل کې د روژې په درشل کې د ځینو خوراکي موادو نرخونه لږ لوړ شوي دي. نن د شعبان 28 ده، شاید د سه شنبه په ورځ روژه وي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې نرخونه به وزغمي، خو ناامني نوره د زغملو نه ده. د دوی هیله دا ده چې په روژه کې اور بند وسي. سالم محمد صالح نور جزئیات راکوي.
په کابل کې د خلکو عادي ژوند مخته روان دی. خو دوی هیله مند دي چې د روژې په مناسبت د جګړې ښکېل لوري په خپلو کې سوله وکړي. که څه هم ټاکل سوې روانه میاشت د ترکیې په استنبول کې پر افغانستان غونډه وسي، خو خلک وایي دغه ډول غونډو بیا هم په افغانستان کې د جګړې شدت نه دی کم کړی. په کابل کې دیني عالم حمیدالله خان هیله مند دي چې ښکېل لوري په خپلو کې دایمي اوربند وکړي.
موش افغانان هیلمنو چې را روان روشه در رحمت او فضل سبب شي چې خلک او د جګړې دواړه لوري یعنی حکومت او طالبان هر وخت خو بیا په ځانګړي ډول په مقدماتي ډول په روژه کې ځانونه یوې دایمي سولې ته چمتو کړي.
د ننوایی په ګڼو دوکانونو کې د روژې لپاره د ځانګړو کلچو او روټونو په خول پیل سوي دي. شاګردان په داشونو کې پخې سوي کلچې رباسي. د یوې ننوایی خاوند عبدالعلي غواړي چې د روژې په خاطر دې ښکېل لوري سولې ته غاړه کښېږدي.
د یوې سولې په هیله یو چې د هوا ټولو برخو ته سوله راشي، خلکو ته کارونه او اسانتیاوې برابرې شي. د روژې میاشت په مخ کې ده، ښه خبره ده که خلکو ته کار وشي.
کابل کې دوکانونه له خوراکي او نورو اړتیا وړ توکو ډک ښکاري، خو خلک شکایت لري چې نرخونه یې لوړ سوي. خلک وایي لوړ قیمتونه زغملی سي، خو د ناامنیو دوام ورته ګران تمامېږي. هټیوال نورالله خان هم د سولې ارمانجن دی.
از هر دو جنا چې حکومت است چې جنای مخالفت
له دواړو لورو که حکومت دی یا مخالفه، غواړو چې په ځانګړي ډول د روژې مبارک میاشت کې یو دایمي اوربند وکړي.
که څه هم د 2020 میلادي کال له سپتمبر میاشت راهیسې په قطر کې د سولې مذاکرې روانې دي، خو په افغانستان کې بیا هم د جګړې شدت نه دی کم سوی. د افغانستان حکومت او د هغه نړیوالو متحدانو په وار وار پر وسلولو طالبانو د اورکم نه مراعتولو له کبله انتقاد کړی دی. وسلولو طالبانو او نور افراطي ډلو په وروستیو کلونو کې د روژې پر مهال هم خپلې حملې شدیدې کړي دي. که څه هم تر دې مخکې له دغو ډلو په وار وار د اوربند غوښتنه سوې، خو دوی دا غوښتنه نه ده منلې. خو دواړو لوریو په 2013 او 2020 میلادي کلونو کې د اختر په دریو ورځو کې درې ورځنی اوربند اعلان کړی و.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو په دې برخه کې چې د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه ده، زما له همکاري اورو چې کابل چپرسپانو نن پر کومو مسایلو تبصره کړي.
مسیر ورسپانې په سرلیکنه کې د ترکیې غونډې په تړاو لیکلي که څه هم د ترکیې ناستې ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي، خو لا هم معلومه نه ده چې دغه غونډه به په ټاکلې نیټه ترسره شي او که نه. د لیکوال په وینا د یادې غونډې د جوړېدو په وړاندې لا هم جدي خنډونه شته چې یوه یې لا هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د ځواکونو د وتلو په تړاو لانجه ده چې نه ده هواره شوې، او که دا لانجه حل نه شي نو د ترکیې غونډه به یا وځنډېږي او یا به هم بریالۍ نه وي. بله مسله چې ورسپانې ورته اشاره کړې هغه دا ده چې لا هم سیاسي اړخونه دې غونډې ته تیار نه دي او اجنډا معلومه نه ده، او آن دا هم معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به له کابل څخه څوک ګډون کوي. د لیکوال له انده دغه ستونزو ته په پام سره نه ښکاري چې د ترکیې غونډه به د اپریل په 14 وشي، او که بیا هم وشي نو د امریکا په ډېر فشار او زور به ترسره شي چې ټول اړخونه به د امریکا په زور راټول شي او هر څه به د امریکا په خوښه مخته ځي. خو هیواد دولتي ورسپانې د سولې لپاره د ولسمشر غني په طرحې لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکلي دا طرحه درې پړاوونه لري چې لومړۍ برخه سیاسي جوړجاړی، دوهمه یې د سولې حکومت، او درېیمه برخه د سولې ټینګښت دولت جوړونه او مارکیټ جوړونه نومول شوې ده. ورسپانې وړاندې لیکلي د دې ترڅنګ د مصالحې عالي شورا هم د استنبول غونډې لپاره د بېلابېلو طرحو له څېړنې وروسته واحده طرحه چمتو کړې او وبلیدل شي چې په دې طرحه کې کومې ځانګړنې او واحده طرحه د ولسمشر له طرحې غوره او د ملت او نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ ده او که څنګه. د ورسپانې په وینا د ترکیې غونډه چې څو ورځې وروسته جوړېږي هیله بخونکې ده، او د ملت ارادې او حقونو لپاره به پکې پرېکړه وشي. او ویسا ورسپانی کابل ته د پاکستان د پارلمان رئیس الوتنې ته د اجازې نه ورکول کېدو په تړاو سرلیکنه ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي که څه هم د پاکستان د پارلمان د رئیس او ورسره ملګري پلاوي راتګ په ویاړ د کابل له هوایي ډګر څخه تر پارلمانه د غزیدلې لارې په اوږدو کې د پاکستان بیرغونه د میر رحمان رحماني او اسد قیصاري عکسونه ځړول شوي وو، خو وروسته الوتنې ته اجازه ورنکړل شوه چې په کابل کې د حامد کرزي پر هوایي ډګر کښېني. د لیکوال په وینا د اسد قیصاري لپاره د پارلمان د مشر لولوري له دغو بې ساري تشریفاتو چې احتمالا د ښاغلي رحماني په شخصي لګښت ترسره شوي وو ښیي چې په افغانستان کې سیاست څومره د افرادو په کچه پالو نه د دولت په کچه. ورځپاڼې په ولسمشر غني هم توندې نیوکې کړي، لیکلي چې ارګ نور د سیاسي مشرانو د راټولېدو ځای نه دی، نو دغه کار له مرکزه د تېښتې روحیه رامنځته کړې او د وروستیو میاشتو کې سیاسي مشرانو یو پر بل پسې ځینو بهرنیو هېوادونو لکه پاکستان او هندوستان ته سفرونه